دا مشال رادیو ده وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 15مه نیټه ده زه احمد شازمی هم د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې زلزلہ د القاعده په اړه د پاکستاني وزیر اعظم بیان په خیبر پښتونخوا کې نوی قانون او د تورخم لاري پر تازه حال سربیره د روان خبرونی په دوه منیمای کې یو شمیر نور راپور نه هم درته لرو خو تر سره وړاندې وارو کو انسا جمال ته چې د دې محل خبر نه وړاندې کړ
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په پاکستان کې په پرونی سلسله کې دریوشت کسان وشل شوې دي د خیبر پختونخوا د ګنڈیالې سیمې خلکو د خپل سمکو ملکیت لپاره مظاهره کړې ده او د برتانیې په ګډون سنو هوادونو له امریکا او ایران خپل تګلارو ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وايي په پرونی سلسله کې دریشت کسان وژل شوي او شاوخوا 1400 زخمیان شوي دي د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې شدت 15.8 او مرکز یې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې لمیرپور خار سره نږدې و د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ملي ادارې NDMA مشر محمد افضل بیگار رسنیو ته ویلي د زلزلې له وجې کورونه ته هم زیان رسېدلی دی او متاثره خلکو ته خیمې خواړه او نور ضروري شیان ورکړي دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې راتراګرې مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن انهډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې او له حکومت دې لړکی د پیناوي غوښتنه کړې ده اسمبلی ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کندي ویل چې د اکشن انهډ د قانون په شکل کې له نافذولو سره د صوبې خلک له آئینی حقوقو محرومه شوي دي
مرجر مقصد خدا او چې د فاټا علاقې په مونږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقې باندې کله جنگي صورتحال او اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی الته الیکشن شو بل دیاتي الیکشن کیږي لګیا دی دا په کار چې دلته راغلې و دلته ډیسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شي
اکشن ان ایڈ سیول پاور ایکٹ یہ واسی ترفاٹا محدود و خود خیبر پختونخوا گورنر دا اگست پا پینسما دا قانون ٹولی صوبے تا اوغسو دا دے قانون تر مخه دا پاکستان امنیتی سواکونو تا پا قانونی ڈول دا واک ورکل شوی چھ خلق دا تراگرے پا شک گرفتار کری او دا خپل خوخی مدی پوری بندی و ساتی دا پاکستان تحریک انصاف گندغڑی ساجد مومن دا ستمبر پا یہ وشتما مشال لیڈیو تا ویدی و چھ پوز دا قانون دا ضرورت پا وقت کے دا شر خوخو خلاف کاروی د خیبر پختونخوا د کوارد د ګنڈیالې سیمې خلکو پرون د خپل سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره چانو ویلي د ګنڈیالې سیمې رقبه 40 کناله ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوې دي خو اوس صوبایي حکومت ادا کوي چې دا سمکه د سرکار ده د مظاهرې ګډونوال حاجي جلیل افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې سمکو پړې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې دي
مود دغه ځمکې باندې قابل شوي نه وو دا مو ته انګریزانو 1703 کې راکړې ده 1876 1903 1972 پکې دا دم پسې انتقالونه شوي دي خلکو عدالت کې مقدمه کړې دي د حقوقي دخلکاري د فپانج ملو دي او چې د حکومت څه کې سم منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه لږه لپاره بنجر ځمکې ډېر شته دي
حکومتي چارواکو د احتجاج په اړه سندي ویلي خو د صوبې پخانی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د ګنډیالې او د نورو سیمو خلکو د تاز بازر د ملکیت حقونه ورکوي خو د مظاهره چانو په وینا د اعلان تر اوسه نه دی عملي شوی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره نن په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو روسته روستا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان سبي سادات بیګا مشال ریډیو ته ویل د سپتمبر په 18مه باندې د سهار په 2 بجو خلک د خپل رائے د کارونې په هدف انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ شي نوموړي زیاته کړه انتخاباتي مهمونه د ټاکنو لورسي اته سلويخت ساته مخ کې بنديږي په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګا ماسخوتن د ماین په 14 کې درې تنه وشل شوي او تنه زخمیان شوي دي د کندهار د امنیه کمانډانې بیان چمن ناصر تیر ماخم مشال ریډیو ته ویل د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار ښار په سورلسم امنیتي حوزه کې دی په دیوالي یو ماین خلول شوی وو چې و 14 د نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وشل شوي دي د امریکا د استاسو جرګې مشرې او له ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکې نانسي پلوسی د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کاروایو امر کړی دی. نانسي ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ پلټنې وکړي چې دا د امریکا له ملي امنیت او انتخاباتو سره یوه دوکه ده. نوموړي د ستمبر په 24 په ټلویزیوني وینا کې ویلي باید ولسمشر ټرمپ احتساب وشي. نانسي زیاته کړه نن د استاسو په جرګه کې د ولسمشر ټرمپ خلاف د رسمي مؤاخذې د کاروای اعلان کوي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټولنیزه میډیا د دې تورونو په رد عمل کې لیکلي چې دا صدارتي زورونه ده. د ستمبر په 24 په ملګرو ملتونو کې له امریکا غږ سره د مرکې پر مهال د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلنسکي د ولسمشر ټرمپ لخوا د فشار اچولو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې چې اوکراین یو خپلواکه هیواد دی او دوی هر څه ته تیار دي. د برتانیې، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنې غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشرانو خپلو تګلارو ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. د امریکا او ایران اړیکې له هغې راهیسې زیاتې خرابې شوې دي چې امریکا تېر کال له اټومي تړون څخه ووته او په ایران یې یو وارې بیا بندیزونه عملي کړل. د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون د ستمبر په 24 ویلي که د ایران ولسمشر حسن روحانی له ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات بغیر له امریکا ستون شو نو دا به له لاسته وتلي مکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا خبریالانو ته ویلي د ستمبر په 24 ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کړی وو او له هغې سمدستي وروسته ولسمشر روحانی سره هم خبرې کړي دي. نوموړي زیاته کړه د منځګړي په حیث کار کوي او د ترینګلتیا ختمولو هڅه کوي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ 50 پیسې او 1.94 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ 70 پیسې او 1.70 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 30 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 2.90 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې زلزلې 30 کسان وژلي او 400 نور ژوبل کړي دي چې زیاتره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور سیمه کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د 12 سپتمبر له پیښې مخکې د پاکستان پوځ او ISI القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړې وه. د نوموړي د بیان څه واقف کېدای سي؟ د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
دې خو سپین خبرې کوي خو دې سوچ نه کوي د هغه واقف ته نه ګوري.
په خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ سوي نوي قانون په سختو ټکو غندنه کړې او له حکومت د دې سپیناوي غوښتې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي
دلته انساني حقوق دي، دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دی څرګند کړی.
د پاکستاني کسټم چارواکو ویلي چې د تورخم دروازې 24 ساعته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي مالونو د وړلو او راوړلو په حجم کې اضافه شوې ده. د ننګرهار یو سوداګر وایي
په سهولت سره کولای شو چې موږ خپل ترانزیتي اموال دواړو خواو ته په سهولت او اسانتیا سره ترسره.
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پرون د پاکستان د سرشاه اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په یو شمېر سیمو کې سخت زلزله وسوه چې د چارواکو په وینا یې لږ تر لږه 30 کسان وژلي او تر 400 زیاتې ژوبل کړي دي. زلزلې یو شمېر ودانۍ او پاخه سړکونه هم زیانمن کړل. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال احمد الله را کوي.
د ستمبر په 4 د مازیګر په 4:00 بجې شوی زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلع کې خلکو ته اړولې دی. دې ترڅنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلع کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلع کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 سب شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. زلزلې د 15 تر 40 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات وو. د قدرتی افتونو سنبالولو قامی اداري ان ډي ام اي مشر لیفټیننټ جنرال محمد افضل تیر ماخستن د زلزلې له وجې شوي زیانونو په اړه رسنیو ته وویل زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خود منګلا نه چې جاتلا کلی ته کوم سړک زی نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. د ترڅنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړې دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټ هم تقسیم کړی دی. د ان ډی ام ای تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود وو سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي. څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی وو او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې الینا نومېږي هغه بې هوش شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولئ او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټرسایکلو چا په موټرو او ځنو خو په اوږو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکنډ ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په راپور کې مو واورېدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې له دې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې پر وخت کوم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول سي، ظفر خان یې په اړه راپور لري.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وژلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خواوشان سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وژلي وو. په بلوچستان کې په 1915 کې راغلې زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وژل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرنګ او ټیکنالوژي پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په 4 زونونو ویشل شوي چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په دریم او 4 زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللی شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې څه ایریا زدي رسته چې دي هغه دغه کوټه ده کوټه آس پاس دا چې ایریا وي داګه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځنې پلیټونو د یو بل سره د جنگې دوله وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته هومره ډیر نږدې وي هومره ډیر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر ترڅنګ مالی زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همدارس په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزلې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخې نو هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا کی هغه مومنت چې وږي د دې افور چې دی غزل کیږي.
نو وړې وای زلزلہ طبيعي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلوماتي لوړاندې نکېږي. هغه وای په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي کده زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي، نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همدارس که څوک په موټر کې سفر کوي، نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هغه بیان پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپرولی چې پکې نوموړي ویلي چې د 11 سپتمبر تر پیښه مخکې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې ISI القاعده وسوالو تروزن ورکړی و. دا چې آیا د عمران خان دا ډول سرګندونې د وسوالو پاړه د پاکستان تګلارې د بدلون سرګندونه کوي که څنګه، په دې اړه ظفر خان له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی، د ګل پر ورځی په یو مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښه مخکې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختریزو روزنه کړي. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان تاو د باسونه را پاروولي. د خان پلویان دا سپینه خبره غني، خو مخالفین بیا په دې دریز دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نور نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سوبزیوی لدې وړاندې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله القاعده ته د روزنې ورکولو ویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا د چې اوس داسې یو د شورت جوړ شوی دی عمران خان چې دی خو سپینې خبرې کوي، خو دې سوچ نه کوي، دې هغه عواقبو ته نه ګوري، داسې نه خپنه هغه فوج باندې یو قسم له تور لګول. نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسوي.
یوسف زی وایي عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي، او هغه بیان هم پوزی کړیو ته خوخ نه وو. عمران خان پوز ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کیږي، نو موړی ځنې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوی وي. ایا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلارې کې کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه ونو، اسامه او نور عرب جنګیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي، او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عملو.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپل تګلاره بدله کړي.
مسلح تنظیمونو باره کې اوس پاکستان کې بالکل سوچ شوی دی، خلک بالکل نه غواړي چې دوی سره هر قسمه رابطې ختم شي او دوی له موقع ورنکړي شي چې دوی بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دوی کار شروع کړي. داسې یو فکر ډېر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغه وایي چې دوی توجه باندې د نورو هیوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنګ هم کېدی شي. نو دا ښکاري چې
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پوری کوي، خو اسلام آباد یې ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند په صوبا کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اکشن ان ایټ سیویل پاور اکټ په نوم جوړ شوی قانون پلي کولو په سخت ټکو غندنه کړې او له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې اړه خپل دریس په اسمبلی کې وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا گورنر د روان کال د اگست پر 15 نیټه دغه قانون د یو ارډیننس یا حکمنامې په بڼه ټولو صوبې ته وغځوي چې له مخې امنیتي ادارې د ترهګرۍ په تور یو کس نیولی سي او عدالت ته د وړاندې کولو پرته تر څه مودې له ځان سره ساتلی سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی غړی احمد علی کندی دا دغه ارډیننس په حق له اوهل ته پاکستان دستور کې هر وګړی ته بنیادی بشری حقوق حاصل دي او دا د پوینا اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوی دي. هغه اوهل د دوی ګنبا د پارلیمنت دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبائی حکومت د دې قانون د ارډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجر مقصد خو دا و چې د فاټا علاقې په مونږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقې باندې کله جنگي صورتحال اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی. دلته الیکشن شو بل دیاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شه.
دا خبره د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او ویل چې جمهوریت هیوادونو کې قانون دا ارډیننس دلان دی نه بلکې د پارلیمان نه منظورول شي او باید چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کې دا دغه قانون په حق لا خپل وضاحت وکړي او دا صوبائی اسمبلی نه یې منظور کړي.
ظاهر خبره دا خو جمهوری معاشره ده دلته انساني حقوق دي دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دی څرګند کړی. موږ سوال پورته کو چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند له اړخه د دغه ارډیننس په حق لا هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت ونه کړو. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلي ضلعو ته غځولی شو نو اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ په حق لا د قانون وزیر سلطان خان ویلي چې په عارضي توګه دوی دغه ایکټ ټول صوبې ته غزوي او چې کله حالات ښه شي نو دغه اکټ به هم ختم شي. د خیبر پښتونخوا گورنر دا روان کال په 5 اگست دا اکشن ان ایټ سیول پاور اکټ د یو ارډیننس په شکل کې ټول خیبر پښتونخوا ته وغځولو. دا کوم لاندې د پاکستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې عام وګړي د ترخګرۍ په شک کې ونیسي او څه وخت پورې بندي وساتي. دا دغه ارډیننس خلاف پېښور هاي کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:00 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 10:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 10:30 بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو نوم لرته سو اوریدي. د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلاتو د پریکولو په اړه د وی اوریدنې پر وخت ویلي چې حکمرانانو ځان په نور لانجو کې شکل کړی او اصل ستونزو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ویلي که قوانین د صدارتي حکمنامو له لارې منظوریږي نو بیا د پارلمان بند کړل سي. د قانوني او سیاسي چارو شنونکي هم وایي چې د حکومت خپل سر حکمنامې به جمهوریت او ادارو ته ډیر زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د نهې پورس د سپریم کورټ د جج مشیر عالم په مشرۍ کې دریتنی بینچ په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو پرې کولو په اړه دی وی اوریدنې په مهال جج قاضي فایز عیسی چې د بینچ یا جرګګۍ برخه وه وویل د ځنګلاتو متعلق قانونونه یوازې د درغلیو لپاره جوړ کړل شوي او دا ملک په کوم ځای ولاړ وو او کوم ځای ته راوستل شو. د نوموړي په خبره د حکمرانانو توجه د ملک اهم مسلو اړخته نشته او اهم قانونونه د ارډیننس په ذریعه پاس کوي نو چې داسې کوي باید چې بیا پارلیمان وتړي. په پیښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نور عالم بیگا د شپې نه وخت مشال ریډیو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د رستیو کې په وفاق کې هم او په خیبر پښتونخوا کې هم ځنې صدارتي ارډیننسونه وړاندې کړي او دوی یوازې صدارتي حکم نامو ته اړتیا لري چې جمهوریت ته او ادارو ته ترې نقصان رسي.
هغه وخت کی پات کیږي چې کله پارلیمنت نوی یا چرته مارشلای په داسې وختونو کې چې آرډیننس پات کی چاته فائدہ ورکولو لپاره یا د چا لار رکاولو لپاره مفادات لپاره آرډیننس یې کړی کیږي. په پارلیمنت کې باقاعده چې د لیجیسلیشن باندې کول نه کیږي هغه یو طریقې کار وی موجوده حکومت په 2019 کې یا تر آرډیننس پات کړی او دا آرډیننس چې د جمهوریت لپاره نقصان دی ولې چې دې سره چې پارلیمنت یا اسمبلی چې د نیت ختمیږي چې د کم په بنیاد باندې چې ټول ملک چلیږي.
همداشان په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل حکومت ځکه داسې کوي چې هغوی ته معلومه ده چې په پارلیمان کې قانون سازی نشي کولی.
چې کله په ملک کې پارلیمنت موجودی منتخب اراکین موجودی نو قانون سازی به کیږي په پارلیمنت کې به دننه کیږي او په صوبایي اسمبلیو کې به دننه کیږي. نو دوی دا ځکه دا لار غوره کړې ده چې دوی ته د خبرې پته ده چې دوی په پاکستان په پارلیمان کې خپل قانون نشي جوړولې نو دوی بیا په دغه لار اوس لګیا دي استعمالي او په صوبو کې هم دا کیږي لګیا دي. نو دا کمزوري ده. دا یو په جمهوریت کې دوی له تاسو کمزورې نظام ویلې شي، دوی له تاسو کمزورې جمهوریت ویلې شي، دوی له ډېر زیات ښه نظر باندې چرته هم دا نه کتلې کیږي. د جمهوري ادارو د هغه خلکو چا چې ووټ اغسته د هغه حق والے کیږي.
د جسټس قاضي فیضی صاحب د سرګندونو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي، خو د روان کال د اگست میاشت په پای کې وفاقي حکومت سلور آرډیننس راوړی وو او په دغه آرډیننسونو کې یو هغه آرډیننس شامل و چې پکې یې ځینې صنعتکارانو ته 2.8 بلیون روپۍ قرضه معاف کړی شوی وه. خو په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو له احتجاج وروسته دغه صدارتي حکم نامه یا آرډیننس د وزیر اعظم عمران خان په حکم بیرته واخیستل شو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
دا پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه یو پلو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند استابلیشمنت لاس پوزي ګڼي او پر هغه تور پوری کوي چې درغلي په نتیجه کې واک تر رسیدلی، بل پلو د همدې حکومت پر ضد پیوا خوله نه دي. چې کله د 2013 کال د جولای پر 15 نیټه تحریک انصاف انتخابات وګټل نو اپوزیشن ګوندونه یې لمنلو انکار وکړ او په شریکه په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د احتجاج کول هوډ وشو دي، خو بیا یو بل ته لاس ورنه کړ. اوس پرتنه دا ده چې استابلیشمنت ډیر قوي دي او کنه په اپوزیشن کې په خپل داسې کمزوري سره چې والی ته نه پریږدي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
جمعیت علماء اسلام اعلان کړی دی چې په اکتوبر کې به د دوی په وینا د حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي، خو د دې لپاره یې نیټه لا نه ده اعلان کړې. مسلم لیگ نواز ویلي چې دوی به د سپتمبر پر 13 پریکړه کوي چې په دې احتجاج کې ګډون کوي او کنه. پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې د دې احتجاج د سرنګوالي په اړه باید لومړی په یو ګڼګوندیزه غونډه کې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونه په داسې وخت کې ویشل ښکاري چې د زیاترو مهم مشران د درغلیو په بیلابیلو داسې مقدمو کې نیول شوي چې دوی د استابلیشمنت په اشاره سیاسي انتقام اخیستنه بولي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې دا د احتساب د ادارې او عدالتونو کار دی او د دوی په وینا هغه په مکمله توګه خپلواک دی. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان په ملک کې د استابلیشمنت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د طاقت توازن ته څنګه ګوري. ډاکټر عبدالشکور استابلیشمنت تر اپوزیشن قوي بولي او د هغه لپاره دا دلیل وړاندې کوي.
هغه اپوزیشن د حکومتي وخت خلاف یو خو یو بربر مزاحمت کولی شي چې کله ورسره استابلیشمنت مرګری وي. اوس په دې روان وخت کې هم د مولانا صاحب چې کوم کال ورکړی دی په اسلام آباد کې د درنې، نو دا خبره کیږي چې استابلیشمنت که چېرته دی نه مخکې څه ډیل ونه شو داسې ښکاري چې مرګرتیا وکړي، او که ونه شو نو د مولانا احتجاج یا مزاحمت هم ماته داسې نه ښکاري چې ګټور به شي. ګنې
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر درویش اپریدی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ته په اشاره وایي په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه په څرګند توګه له استابلیشمنت سره ډغری وهلو ته زړه نازړه ښکاري.
داسې ښکاري چې دوی اوس هم داسې اراده نه لري د اپوزیشن د دوه غټ ګوندونه چې کم دي چې د فوج واکې یا د استابلیشمنت چې کم د پریټوریان نظام موږ ورته وایو دا د منځه یوسي. زما خیال دا د چا اپوزیشن لا پزان کې اغه توان نمومي یا اغه زړی لا نه دی پیدا کړي چې اسټابلیشمنت مخې ته ودرېږي او په شا یې بوزي.
په پاکستان کې به پخوا په خاصه توګه پښتون، بلوڅ او سندي ملت پالو مشرانو پوځ په سیاست کې په لاسوهنه تورناوه، خو اوس د ملک نور ګوندونه هم دا دریز لري. خو پوځ په وار وار ویلي چې دوی د ملک آئین او پارلمان ته احترام لري او په سیاست کې د دوی د لاسوهنې خبرې رښتیا نه دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. انیسا جمل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی زلزله کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 400 زخمیان شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې شدت 5.8 و. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نیشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې او له حکومت ته یې دې لړکې سپیناوی غوښته دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې پوست دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شرخوخو خلاف کاروي. د خیبر پختونخوا د کوار د ګنډیالې سیمې خلکو پرون د خپلو سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو ویلي چې د ګنډیالې سیمې رګبه 40 کناله ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوي دي، خو صوبایي حکومت ادعا کوي چې دا سمکه د سرکار ده. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګام اسخوتن د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیه کمانډانې ویان جمال ناصر مشال ریډیو ته ویلي چې د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې دی په دیوالي یو ماین خلبل شوی وو چې و چاودیدو. د برتانیې، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنې غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشران خپلو تګلارو ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. د امریکا د استاسو جرګې مشر او ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نینسی پلوسی د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کاروای امر کړی دی. نینسی ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار چولیو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ پلټنې وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا د تورونو په جواب کې ویلي چې دا صدارتي زوربنه ده. او د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له ایران ولسمشر حسن روحانی غوښتي چې ایرانی نژاده برتانوي نازنین اصغری او نور غبر شهریت لرونکي کسان دې له بنده خوشی کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسی اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي صدر ډونلډ ټرمپ د معاشي مصلحتونو له وجې هند ته د زیات اهمیت ورکولو په خاموشۍ سره هغه وخت تصدیق وکړو چې کله یې په هیوستن کې د هند لخوا را جوړ کړی شوی جلسه کې ګډون وکړو. په یاد جلسه کې نریندر مودي نه صرف په نیویارک او ممبئی کې کړی شوو حملو بلکې په نړۍ کې د ترهګرۍ پیښو ذمہوار پاکستان وګرځولو. خو چې کله وزیر اعظم عمران خان د صدر ټرمپ سره ولیدل نو نوموړي د توازن پیدا کولو لپاره نریندر مودي په شان عمران خان هم خپل ملګری او یو عظیم لیډر وګرځو او مودی تورونو په حق لا د ناخوخی سرګندونه په کولو سره یو ویل په نړۍ کې د ترهګرۍ اصل مرکز پاکستان نه بلکې ایران دی. ورسپانه لیکي صدر ترامپ د کشمیر په مسله یو وار بیا د سالیسۍ وړاندیز وکړو او د هند رضامندۍ سره د تړلو وروستو خاموشه شو. خو نوموړی دومره اثر لري که په نوې ډیلی فشار واچوي نو کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کولی شي. خو دا ښکاري چې نوموړی ځان تر بیانونو هده پورې محدوده کړي او په عملي توګه څه نه کول غواړي. دا نو ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. او رسپانه لیکي صدر ترامپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ملاقات پر مهال نوموړي یو وار بیا د کشمیر په مسله د سالس کردار لوبولو وړاندیز وکړو. خو د پاکستان زیاتره خلک په دې باور لري چې صدر ترامپ د کشمیر مسله حل کولو کې سنجیده نه دی. او رسپانه لیکي چې صدر ترامپ واقعي د دوه ملکونو ترمنځ د 13 لسیزو راهیسې را روانه د کشمیر مسله حل کولو کې زړه خوخي لري. نو ورل پکار دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته دی وایي چې فوز یې په کشمیر کې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ کړي نو خپل فوز په وستلو سره د مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق هوار کړی. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان د خزانه وزارت تر مخه روان کال په جولای او اگست میاشتو کې غیر ملکی کمرشل بانکونو او نورو قرض ورکوونکو ادارو پاکستان ته 1.9 ارب ډالر قرضه ورکړی ده. دې ترڅنګ انګلستان، امریکا او جاپان د غیر ملکی امدادونو په صورت کې په کروڑونه ډالر نور ورکړی دي. ورځپاڼه لیکي د ملک لپاره د دینه زیات د افسوس وړ صورتحال کم کېدلی شي چې زړو قرضو قسطونو ورکولو لپاره نوې قرضې اخستې کیږي، او دا وجه ده چې د زیاتو قرضو له وجې ملکی معیشت دې حال ته رسیدلې ده چې له وجې په ملک کې هر ورځ په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه روانه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په ولیکنه کې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې پر افغان حکومت د ځینو مخالف نوماندانو او هم د امریکا د نیوکو موضوع راخسته. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومې یوې مجلې لیکلي چې سعودي عرب په تیر یو کال کې خپل نوم ته تاوان رسولی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بچا ورو.
د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزه ټاکنو ته د شمار 4 ورځې پاتې دي، په دې اړه اندېښنې رامنځته شوې چې په ځینو خطرناکو سیمو کې د رایه چولو مرکزونه خلاص ساتل شوي او ځینې نور بیا حکومت له دې وجې بند کړي چې ښایي د ولسمشر غني مخالفین پکې زیاتې رایه ترلاسه کړي. د ولسمشرۍ څوکۍ ته د نوماند عبدالله عبدالله پلویان او ځینې کتونکو اعتراض دلی چې حکومت د هیواد د شمال په یو شمېر نسبتا آرام سیمو کې د رایو مرکزونه تړلي دي. ولسمشر غنی او دا غملا تړ بیا دا تور ردوی. نوموړی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی د روانې سپتمبر میاشت پر 28 وشي ولاړ دی. په لیکنه کې د ځینو شننکو په حواله ویل شوي چې ولسمشر غنی به په انتخاباتو کې د اچول کېدونکو رایو تر نیمایي زیاته برخه وګټي. خو لیکنه وایي د ولسمشر غنی حکومت چې د انتخاباتو کولو لپاره تر ډیره د امریکا پر مالی مرستو تکیه کوي، په غیر متوقع توګه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له نیوکو سره مخامخ شوی. لیکن البته د ځینو کتونکو په حواله زیاتوي چې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو د امریکا له نیوکو باوجود به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د ولسمشر غنی په مقابل کې د هغه د مخالف کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ ونه کړي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ مجلې په یو لیکنه کې ویلي دا حیرانوونکې نه ده چې سعودي عرب په تیر یو کال کې خپل نوم ته تاوان رسولی دی. د سعودي لپاره تر ټولو زیانمنونکې خبره په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د روانه جګړه ده. د جګړې په سیمه کې د سعودي او ایران شخړې ته د لا ډېرې لمنې وهلو زمینه برابر کړې. له لیکنې سره سم د امریکا کانګرس سږ کال د یو شمېر قراردادونو راوړلو په ترڅ کې هڅه کړې چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له ائتلافي پوځا امریکا لرې وساتي. لیکنه زیاتوي که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا قراردادونه ویټو کړي، خو له دې معلومیږي چې امریکایي سیاستوال نه غواړي د سعودي رژیم پر ظلمونو پټه خوله پاتې شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره امریکا د خپلو افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په 4 اویمه غونډه کې په خپله وینا کې پر طالبانو سخت نیوکې وکړې او ویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. ټرمپ د سپتمبر پر 8 نیټه اعلان کړی و چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له استازو سره مذاکرات لغوه کړي دي. د نوموړي د پرونی وینا په اړه نور حال اجمل تورمان راکوي.
د امریکا ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 4 اویم اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیراتونکو لپاره هیله پیوړې کوي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د وی واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه دروو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې دا مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په 10 میاشتو کې 9 پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسیدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمیر نمائندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نمائندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجی سید داوود یې پاړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړ، وخت ورکړ، کدوی وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او دغه پایلې اعلان شي. طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او د دغه شی منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکړي.
خو ښاغلی داوتوی کچیر د افغانستان د ولسمشر انتخابات بیا هم لستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه مهال ښایي د امریکا متحده ایالات خپل همکاری ودروي. په افغانستان کې د ولسمشر څلورم ځل انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پر اخیدل او شدت خای هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په څلور ویم عمومي اجلاس کې ګډون و نه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزې تر سره کړي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. د پاکستان د پنجاب د قصور ضلع په چونیان سیمه کې پولیسو د درو ماشومانو د وژنې په تور 22 مشکوک کسان نیولې دي. دا یو داسې سیمه ده چې له دې وړاندې پکې هم ماشومانو سره د جنسي تیری او بیا د هغوی د وژنې پیښ رامنځته شوې دي. په دغه اړه د ریچرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی له شاهین بنیر څخه واوري.
د پنجاب صوبې په چونیان کې پولیس چارواکي وایي د دریو ماشومانو سره د جنسي تشدد او د هغوی په وجنه کې د ککړ تن پاړه د پلټنو لپاره 22 کسان نیولې دي. پولیس وایي کې دي چې د دې وجنو شاته یو سیریل کلر یعنی هغه تن وی چې پر لپسې ډیر کسان وجلې وي. د پولیسو په وینا د اتکلن فیضان مړې له یوې سنتي سیمې ترلاسه شوې او د دوو نورو ماشومانو مړې هم دغلته نږدې موندل شوې دي. ځای میډیا وایي د روان کال د نیمایي څخه د سیمې نه درې نور ماشومان هم ورکتي او یو بل 13 ونه لا درکه شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ذوالفقار حمید رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي په یو سیمه کې د دریو ماشومانو د مړو موندل کې د اشاره ورکوي چې کېدی شي د وجنو ترشای یو تنوي. د ضلع د پولیسو مشر زاهد نواز وایي د ډی ان ا د معلومولو لپاره د نیول شو شلو کسانو د وینې نمونه اخستی دي. تیر ونه د وجنو پر ضد د سیمې خلکو په لوی کچا قهرجن مظاهره کړې وې، لارې تړلې وې او دکانونو ته تاوان رسولی وو. د وجل شوی ماشوم فیضان پلار امتل سلام خبری ایجنسی ته ویلي په ډیر کړاوې خپل زوی را لوی کړې وو او د مرګ غمې نشي زغملې. هغه وایي چې انصاف غواړي. چونیا د لاهور جنوب ته د قصور په ضلع کې وسیمه ده چرته چې لدی وړاندې هم د ماشومانو د وجنې او د هغوی سره د جنسي تشدد پیښې رامنځته شوې دي. ځای خلک وایي دا پیښې ځکه ډېرې شوي چې اکثر د مجرمانو پر ضد ګامونه نه پورته کیږي. د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي غیر سرکاري اداره ساحل وایي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تشدد 3800 پیښې ثبت کړې دي. وزیر اعظم عمران خان جمعنه کړې چې د قانون عملی کوونکو احتساب بکي او زیاته کړې دا چې د پیښې د پلټنو په ګډون د ضلع د پولیسو د نظام د سمولو لړۍ پیل کړې ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د نرشزیانو صوبای تنظیم بیا وای چې د سوات پولیسو نرشزیانو ته د سیمې پریښودو ویل دي. په چونلیز رسنیو د سوات یو پولیس افسر ویډیو خپره شوی چې نوموړي پر نرشزیانو تورونه پوری کوي چې یو خوا دوی د بهایي سبب ګرځي او بل خوا د ایډز ناروغي خورولو وسیله ګرځي. نرشزیان وای چې په صوبا کې دوی ته د ژوند کول حق نه ورکول کیږي. په دې نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا نه په ورس پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو د خواجه سره او صوبایي تنظیم غړو مشال لیډو ته ویل چې د سوات د منګوري پولیس یو چارواکي ډی اس پی ظاهر شاه د ځای مشرانو یو جرګه کې د دوی په ملګرو د ایډز خورولو او په سیمه کې د بې حیاي تورونه لګولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې چې دغه ویډیو ډیر عامه شوې ده. پکې دغه پولیس چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې بېحیي خوري او زیاتره د نورو سیمو دي، نو باید سواد ته پرېږدي او خپل خپلو ضلعو ته د لاړ شي. د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشره فرزانه پدې حق لوای
زدا وایم چې زرشاه ډی ایس پی کم سیټی چې دی او داغه زی ډی پی او چې دی زاغی ټایم تاسو وردی کوزه کې او بغیر باور دې چې وردی ما چې تاسو خپل ډیپټی کولی شئ نه، دا زمونږ پہچان دې دې وجه زمونږ کور اور سره پرې خې پاجا سارا کلم زل بدر کې دین شي کاغذ اسوات نه دی کاغذ کوټ پر کاغذ نه خار نه دی چې کم غلط پاجا سارا دې هغه غلط دې داغه سره مونږ نه یو کم پاجا سارا په یو سې طریقه باندې اوسې کې
یو بل نرخزه ارزو وای چې په یو خاص دایره کې دننه دی خپل دنده کوي، خو له کسوک بهای خوروي نو باید پولیس ته دغه دوی ته پګوت کړی ځکه چې دوی هم د داسې خلکو ملاتړ نه کوي.
دوی د خپل په عزت باندې چې عزت ولا نشي ورکولې سنور 57 وسره نشي کولې، نو کم از کم خپل ډیرو کې دی چې په عزت خو پاتې کی کنه کرایان خپل ورکې بل نه خپل ورکې دوی ته مسله سدا دوی وجه دی فاحشي په علاوه کم دی هغه فاحشي فاحش خواجه سره هغه دی ونی شرادي ولې د ټولو میډیا مخامخ کی چې مونږ تم پته ولګي چې دا کم خواجه سره چې زمون کمیونټي بدنامي هغه فې خواجه سره دی مخ تراولې
په پیښور کې یو بل خواجه سره لیلا وای چې دوی خو د ژوند نور بنیادی ضرورتونو لپاره اوازونه پورته کوي، ولی اوس خو د دوی په خپلو کورونو کې هم په اوسېدو اعتراضونه کیږي.
خو لکه داسې مسله ده چې په خپلو کورونو کې زم په اوسېدو باندې اعتراض کیږي لګیا دی هغه اوس دا مسله دغه کړې ده چې کم مطلب دار د کم علاقې کم مقامی خواجه سرا دی هغوی پاتې کېدی شي چې کم د بار نه راغلي دي هغوی نشي پاتې کېدی او دراصل موږ ته چې دی نو کم زموږ ډېر کم مقامی خواجه سرا دي چې هغوی په خپل ښار کې پاتې کېدی شي کنی نو زموږ ټولو خواجه سراو ته په خپلو علاقو کې ډېرې مسلې دي ځکه چې زموږ خاندان یو بل خپل پردی نو په دغه وجه موږ خپلو علاقو کې نشو پاتې کېدی او موږ په نورو علاقو کې پوسې دو باندې مجبور یو.
ولې پدړمو چې کله دغه پولیس چارواکي ظاهر شاه سره د بیا بیا رابطه کول هڅه کوي نو ور سره خبرې ونه شوي. بلخو په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو او قانون صوبایي محکمې مشر مقصود خان د پولیس لخوا د یاد پریکړې نوټس اخستې دي. په دغه نوټس یا اعلامیه کې ویل شوی دي چې د پولیسو لخوا دا پریکړه د نرخزیانو تحفظ ته قانون په ضد ده او باید دوی ته جواب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه ورې د خیبر پښتونخوا د کوارټ ګنډیالی سیمې خلکو پرون د کوارټ پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دوی ته د مځکو مالکانه حقونه ورکړل سي ځکه چې دوی پر دې مځکو د تیرو 200 کلونو راهیسې آباد دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ممتاز بنګ شر کوي.
د مظاهرین وروسته ځایي مشر رهیب نور افریدی مشال رادیو ته وویل چې په دې ځمکو خلک د پاکستان جوړېدو نه مخکې ابر شوي نو صوبایي حکومت څنګه ویلی شي چې دا ځمکې د ګنډلي خلکو قبضه کړي.
صوبایي حکومت چې اوس کوم احکامات دوی خو دا خبره واضح وه چې چا د صوبایي ګورنمنټ پراپرټي قبضه کړي، اټس مینس چې 47 آباد قبضه شوي دي. 47 آباد چې کومې دا ټوله کراچی مجرو قبضه کړی ده، حیدرآباد وګوره ټوله جاګیرونه د هندوانو له قبضه کړي دي، لاهور وګوره سم نیم قبضه ده. نو په ګرد چې بیا غونې راوړي بیا غوتی خدا جواز کړي چې را د ډیر زړو د شروع کې غشوي دي او دا مزګه مالکانه حقوق ورکړو او مونږ ولا دې غینه مخکي مغول دور نه مونږ روان یو.
قانون پوها حاجی جلیل افریدی وویل چې داسمه کې دوی ته د پاکستان جوړیدو نه وړاندې انګریزانو ورکړی وي، دوی سره د دې ثبوتونه هم شته او په عدالتونو کې مقدمه هم ګټلی. حکومت دې باید سرکاري ودانې په شاړو زمکو جوړی کړي
چې موږ دغه زمکه باندې قابې شوی نه وو. دا موږ ته انګریزانو 1703 کې راکړی دا 1876 1903 1972 بګه دا دم پسې انتقال نشوي دي، خلکو عدالت کې مقدمه کړی دي، حقوقي دخلکاري د 5 ملو دي او چې د حکومت څکه سم منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه نو هغه لپاره پنځه ورځې مکه ډیر شته دي. نو مو حکومت داری کش کو چې مو سره په حال ده رحم وکي او مو سره د زنه ما کې مو کورونه د ماڼنګوي او مو سره د انصاف وکي د زمکه د متملکیات کې لکه مو حق ته منه.
خنان افریدی وویل چې کوم خلک د 13.5 کالو رئیس دلته پراته دي که حکومت د دوی داسمکه او سیمه خالی کړي نو دا خلک بچر تزي. دوی زیاته کړه چې که حکومت خپل پریکړه بیرته وانه خسته نو دوی به د اعلی وزیر کور مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
250 سال نه تقریبا په دې سمکه مو پراتو کنن دوه مودین زنده وچتای نو مو چې ته بوسو اخر دام یو سوچ ولا خبره ده. نو مو کچېره دوه مودین زمکه نه وچتای نو مو دا یو چې مو ته مو بسیدو
و دی سی ایم هاوس مخې ته به سره د ښځو نرو ماشومانو وړو سترو ټول بازی کې سملو چې موږ ته بندوباس وکړه او بیا دا زیاد ته واخله.
د یادونې ده چې د ګنډلی سیمې رقبه 0 کنالو نه زیاته ښودل کیږي، کومه چې سرکاري دستویزاتو تر مخه د صوبایي حکومت ملکیت ده. چرته چې صوبایي حکومت د مختلفو محکمو لپاره ودانۍ جوړول غواړي، بلخوا حکومتي چارواکو د ځایي خلکو احتجاج په اړه سندي ویلي. ولې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک کوټ کې یوې جلسې ته په خپلې وینا کې ویلي چې د دوی حکومت به ډیر زر ګنډلی، جرما، خاپور، چمبئی او د نورو سیمو خلکو ته د سرکاري ځمکو مالکانه حقونه ورکړي، خو لا تر اوسه د اعلی وزیر اعلان عملي نه کړی. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوارٹ.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غل مشال ریڈیو خاوري یو زده تورخم پر لور د پاکستاني کسٹم چارواکو ویلي د تورخم دروازې څلوري ساته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي مالونو د وړلو او راوړلو په حجم کې اضافه شوی ده. دا چې دا څومره اضافه ده او ځای سوداګر په دې اړه څه نظر لري، د مشال ریڈیو خبريال فرهاد شنواری په اړه راپور کوي.
د پاکستانی کسٹم یو چارواکی احسان کیانی مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم دروازې څلورش ساعته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په فورورډ او ریورس کارګو یعنی د تجارتي مالونو په وړو راوړو حجم کې اضافه شوی. موڑے وائی په دو طرفه تجارت کې د سلويختونه تر 15% پورې اضافه شوی او دا په دې یو ونه کې شوی. په خو به موږ د ورځي افغانستان ته مال وډون کې خوښه یو سل اتیا گاډي کلیر کول، خو اوس سنځدې 200 گاډي کلیر کوو او چې وزیر اعظم صاحب کومه خبره کړې و هغه ټیک و، نو هله دا 10% نه هم پورته شي. نموڑے وائی پا سرحدی پلو باندے سمدستی دکار زیتاول یو پیچھل عمل دے او دا با وقت سرا پا مرحلہ وارتو گا زیتی گی، دا زکا چی دے سرا یو شمیر تکنیکی اڑخون تڑلی دی. یو ځای سوداګر واحد شینواره په تورخم کې مالونه کلیر کوي او وای د دوی په کار کې ورسره تر یو حد پورې اضافه شوی.
بالکل مونږه کار سره خښوي، مطلب مونږه بچ مخکي مازیګره پورې درې لارې کړې، نو اوس ما خوستان پورې یو لس بجو پورې پنځه لارې او پښپاګو کړو، دا سي فروټو والي سبزي والي هغه لس لس گاډي به چکرن، اوس مثال پنځه لس وکا شلو کا پنځه شتو کا، خو بس صرف خبره دا ده چی کوم خلق بزنس سره مطلب تړلی شوی خلق دی کنه، دغه له لږ سہولت ورکه کنه، لږ سہولت پتاګ را تک کی، نو ان شاء الله چې دا بزنس به بڑھاوږي. بالکل په دافتنی مکی چې کومه کنه کلیرنس زیات شوی دی.
په تورخم کې یو ایکسپورټر یا مالونه صادرونکي مجیب شینوار وای چې په ایکسپورټ کې ترغی اضافه ناممکنه ده چې ترڅو د اف بی آر لخوا لګول شوی اضافي ټیکسونه او بندیزونه نه وي ختم کړل شوی.
24 گھنٹو تعلق بالکل ایکسپورٹ سره شته، خو مین خبر ادا ده چې په ایکسپورٹ باندې موجوده وخت موجوده ټایم کې داسې سختي او داسې مشکلات او داسې پابندې دي چې هغه وجنه ایکسپورټر چې کوم دی هغه د آزادۍ سره ایکسپورٹ نشي کولای. دلته مطلب دی چې د ای پی آر طرف نه ډېرې پابندې دي، په کسٹم کې مطلب دی چې ډېر مشکلات ورته. نو زه دا وایم چې که ایکسپورٹ زیاتوي دوی به ایکسپورٹ آزادوي، ګورنمنٹ آف پاکستان یعنی د ای بی آر چې کوم ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز دی هغه پورې محدودوی او ایکسٹرا چې کوم په دغه باندې مطلب دی چې مشکلات جوړ کړی شوی دی یا ایکسپورټر ته کومې پریشانی جوړې کړی شوی دی هغه به د منځ نه لري کوي.
وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 13 په تورخم دروازه د سلیرشتو ساتو سوداګرۍ پرانست او کړه او دا غي ورستو پرې د مال وړونکو گاډو او عام خلکو او ناروغانو تګ راتک شپه ورځ پیل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اخوا بیا د ننګرهار سوداګر وایي چې لکه د تورخم لارې د بارون کولاریو پر مخ څلوري سات خلاص شوی، دوی په اسانۍ سره پر وخت سوداګریستو کې افغانستان ته راوړي او له افغانستانه تازه میوي او نور سوداګریستو کې پر وخت پاکستان ته لیږي. د ننګرهار سوداګر د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د سوداګریستو د انتقال لپاره دي د تل لپاره د تورخم بندر څلوري سات پرانستي وساتل شي. نور تفصيل د باز محمد عابد پر راپور کې واوري.
د ننګرهار سوداګر وایي چې اوس دوی کولای شي چې پر وخت افغانستان ته خپل سوداګری توکي وارد کړي او دغه شان پاکستان ته خپل سوداګری توکي په اسانۍ سره ولیک دی. د ننګرهار د سوداګری خونی یو تنګړی ډاکټر مخلص وایي
اوس کولای شو کانټینرونه په وخت او زمان سره بیرته کراچي بندر ته رسیږي. زمونږ هغه جریمه چې د ډنټنشان او ډمبرج پر درشل کې مونږ ته لپاره مواجه او هغه څخه مونږ خلاص شو او په سهولت سره کولای شو چې مونږ خپل ترانزیټي هم دوارو خوتا په سہولت او اسانتیا سره تر سره.
په ننګرهار کې د ایرپن صدیق شرکت مشر زبی ولا شیرین وای مخکې تر دې چې د تورخم بندر سلری سات نو پرانستل شوه د دوی په سوداګریزو اموالو بزیات لګښتونه راتلل، خو اوس چې سلری سات پرانسته شوی د دوارو غاړو په سوداګرۍ مثبت اغیز کړی دی.
اوس موږ د پاره ډیر مفید او اسانتیا منستر اغلی ده. سلری سات نه موږ باندې کوم ډمرچ راځي، تجارت به ان شاء الله نور به مخ پوړان دی شي او وسم ماشاءالله ډیر خروان ده.
دا چې د تورخم بندر سلری ساته پرانستی په مارکیټ کې د سوداګری توکو په نرخونو سمره مثبت اغیز کړي. په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د اتحادیه مشر باز محمد ځوانمل وایي
تمن لار چې خلاص هي نو د تجارانو اموالو ته بیل ستونزې مالونه بازار ته راځي او بازار کې مثبت اغیز دای چې هغه ریټونه په خپل حال پاتې کیږي. زمونږ غوښتنه د دواړو ملکونو د مشرانو نه ده چې دغه د تجارانو د ستونزو د کمیدو په خاطر او دواړو ولسونو د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره د غلاره د همیش د پاره د تجارانو په مخ خلاص وي.
د ننګرهار د سوداګری خونی ویاند شاکر الله ساپی د معلوماتو لمخې په تیرو کلونو کې چې افغان سوداګرو د کراچۍ له لارې خپل سوداګری توکي واردول نو په یو کال کې د سوداګری شرح تر 3 میلیارډ ډالرو اوختله، خو په دې وروستیو 3 کلونو کې دا شرح 1 میلیارډ ډالر ته راکمه شوې وه. د ده په خبره په تیرو 3 ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري 50% لوړه شوې ده او زیاتوي چې که پاکستان د افغان سوداګرو لپاره نورې سوداګریزې اسانتیاوې هم برابرې کړي نو د دواړو ملکونو د سوداګرۍ شرحه به په کال کې تر پخوانیو ارقامو 3 چنده زیاته شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
از موږ غل مشال رادیو څخاوري د روان میاشت پر 13مه د تورخم دروازې تر پرنسل ورسته د ممندو او باجوړ کاروباریان هم غوښتنه کړي چې د نواپاس ګورسل او غاخي پاس لارې د تجارت لپاره خلاص کړي سي. کاروباریان وایي چې په کومو شرطونو د تورخم لار پرانستل سو همدغه شرطونه دي د ممند او باجوړ پر لار هم عملی کړي سي او کاروبار دي پر پیل کړي سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د مومند او باجوړ کاروباریان وای چې حکومت د ګورسل نواپاس او غاخي پاس دروازو د پرانستلو وینا بیا بیا خوکړي، خو لا هم دغه دروازې د کاروبار لپاره نه دی آزاد کړي. دوی وای چې د مومند او باجوړیانو یوازینې لوی کاروبار د افغانستان او په دغه لارو بکیدو، خو کال 2010 کې چې کړه اپریشن شروع شو دغه لارې بند شوې. نن وختونه په سیمه کې امنیت پزای شوه نو باید دغه لارې خلاص شي. د محمد عربستان محمد ګنده وسیدون کده او د جلال آباد به سامانونه راوړل ولې لدی ځای به وړو او نور شین هغل تر سوال
سم یو کدو کدو زاګر دی یو نو شان دا وړو وړو دکاندارانو دې ته خسترګې په دار زکړو چې د دې سمارات چې مونږ کوم کټریو کوم هم هغه نه څو ګټه به موږ به موتی و ډیر سہولیاتو دا چې کولای شي یو تاریخ ورکو د 8000 په تاسو فور یارا کله نشولا آیا بل تاریخ مو
لالی شاه پختون یار د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر دی او هغه وای چې څو ورځې وړاندې د پوزي مشرانو سره هم لیدلې چې په کده لارو د پرانستې خبرې هم ورسره کړې وي. د خوشاله چې د تورخم لار به اوس شواروس آزاد وي، خو غوښتلې چې د مومند او د باجوړ لارې د هم خلاف شي چې کاروبار په شروع شي.
یو بد قسمتي دا ده چې ټول خلک په مسافرو دي، خو یو سړی ته په خپل وطن روزګار ملاويږي دا غم مطلب دلته کورونه دي دا غو دلته غم خادي ده. موږ له اکبر باور دي خلک هم راکړي دي دلته به راځي ان شاء الله. اوس د بد قسمتۍ نه په باجوړ یا په مومند په دې علاقه کې څه کې بدلته نه شي. نو خپل مطلب دی د روزګار او د دوټې مروټۍ لپاره خامخا ځان لته کولو کړو. خو موږ یو ځل بیا هم اپیل کوم چې مطلب دی د څنګه په کوم شرطونو باندې چې غلام خان کولاو دي، په کوم شرطونو باندې چې خیبر کولاو دي، بالکل دي مومند تړل لارې د باجوړ تړل لارې لښمنته
نو د دې ورستو مې د مومند نه پارلمان غړي او د سفران د قائمه کمیټې چیرمن ساجد مومند سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې ممکنه ده دغه لارې زر خلاص شي ځکه کاروباریانو نه علاوه قانون ته هم په تګ راتک او غم خادي کې ډیر مشکلات دي.
د مې منډې نه ونی ساتر د ګورسل بادرا پوری
د روډ موجوده 40 کیلومتر چې کومه ده هغه منځوري ورکړه چې دا روډ به دي کې کولاویږي او خو زبردست روډ به دي کې جوړیږي بل دا چې دې موږ ډېر زیات کم فینسینګ ته تاسو وګورئ کم فینسینګ وشو نو موږ د محمد قوم چې کومه ده داسې قبیلی شته دی چې ساخوا پاتې شي صدې خوا پاتې شوي هغوی چې کله دلته خپلو خپلوانو غم خادۍ کې شرکت کوي نو هغه په هغه تورخم بارډر باندې را تاویږي انشاءالله دا بارډر چې کله وشي یو خو به زموږ تګ راتګ کې اسانی شي او بل دلته به د روزګار چې مواقع دي هغه به ورسره زیاتې شي
او یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي غړي سردار حسین بابک او د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې غړي اکرم دورانی هم غوښتل چې د باجوړ تر جنوبي وزیرستان ټولې تړلې لارې دي د کاروبار لپاره آزاد شي چې د خلکو کاروباري ژوند ورسره ښه شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غ مين له ژوند ته سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري